افغانستان زی زموږ په ټولنه کې یو څه عامه شوې ده، شایع شوې ده، مګر اکثر لیکوال دې ته پام نه کوي، په دې باندې کیسې نه لیکلي. او بل نثر خوږ نثر دی، په غوږو ښه لګېږي، دای بله ښېګڼه ده.
له دې کیسې خو داسې معلومېږي چې دا نجلۍ رواني ستونزه نه لري، بلکې دې خو یو چل جوړ کړی دی، دې هسې ځان په لیونتوب اړولی دی چې له کوره ووځي او فرصت پیدا کړي او بیا له چا سره وتښتي. څنګه هغه رواني اړخ مهم دی تا په نظر؟
او دغه کرکټر خو د خلک لیدلې دي چې په رواني ستونزو اخته دي او څه څه کارونه کوي، هماغه شی تقلید کړی دی په اصل کې. یعنې که چیرې دغه رواني ستونزې دومره ډېرې نه وای نو دیم دغه کار نشوای کولای، یوه دا خبره ده. او بله، د خپله هم یو ډول زما په نظر د ټولنیز ستونزه ده چې کورنۍ ولې خپلو اولادونو سره داسې چلند وکړي چې هغوی تښتې ته مجبور شي،
یا په دې شکل تښته خپله یو څه پرابلم نه په ذهني لحاظ باندې یو څه پرابلم ده.
وو پرابلم دی اصلا تښته خپله د روان له کمزورۍ منشأ اخلي. څوک چې نشي کولای چې خپلې ستونزې حل کړي په منطق او په استدلال او په منل شوو لارو، هغوی تښتې ته مخه کوي. او بله داسې د دې کرکټر راتلونکی هم بیا له رواني ستونزو سره مله ده، ځکه چې دا چې وتښتي دا خو د خبرې پای نه دی، پایلې دی، او دلته د دې ستونزې پایلېږي.
ښاغلی سعید، دا کیسه د کراچۍ له ماحول سره تعلق لري او تاسو خو هلته ژوند کړی دی او دلته بیا تاسو یو زیارت معرفي کوئ، جلالي بابا په دې نامه زیارت شته هلته؟
وو استاد، هلته د سیند په ایالت کې دغه یو زیارت دی ډېر مشهور.
له کراچۍ څومره لري دی؟
دا ګمان کوم څه یو نیم سل کیلومتره له کراچۍ نه دی، دغه خواته دی، د بدین په سرک باندې.
که زه اشتباه ونه کړم دغه د بدین خوا خو باید د کراچۍ شرق جنوب شرق ته وي، یعنی په اصطلاح اندرونی سند ته چې ځي. نو دلته تاسو بیا د سمندر د آب هوا ذکر هم کوي، څنګه دله ساحل ډېره لرې سیمه نه ده؟
نه ده، بلکې دا د ساحل غاړه ده. دغه سیدې ده خو تر اندرون سند ډېرې برخې د سمندر په غاړه پرتې دي. د خپله د جلالي بابا سیمه سیده دا د ټټې مربوطه سیمه ده، د ټټې سیمه ده، او ټټه په خپله د سمندر په غاړه
ده. یعنی په بدین کې نه ده، په ټټه کې ده،
د ټټې او د بدین ترمنځ سیمه ده.
دغه زیارت تاسو خپله لیدلی دی؟
او دغه زیارت ما لیدلی، او زه نږدې هر کال دغه زیارت ته تلم.
تاسو ولیدلی؟
یو خو هغه عقیدوي یو تړاو لرو له زیارتونو سره، بل خبره دا ده چې هغه د هغه ځای ماحول او هغه د سیمې آب و هوا یو قسم زموږ وطن ته ورته ده، او زموږ هغه کروندې ولته څه شیونه سي وو. نو هغه کشش هم شاید یو لامل د دې و چې موږ به یې ځان ته کش کوو،
غوښتل چې لویو ښارونو را ووځي
او له هغه ګڼې ګڼې
کلیوالو سیمو ته پناه یوسي،
او دغسې
یو شی په دې باندې د وطن مینه او وطن یاد.
هو یو څه اندازه به موږ د وطن تنده ماتوله.
نو ته وایې چې زیارت احترام او زیارت عقیده ده، هم دې سبب و چې زه بهر کال هلته تلم. خو دلته یو ځای تاسو وایست چې دغه عصبي ناروغان یا لیوني دا بیا راوستل هلته بیا غسر المرته، یا په هغه سي حالت کې بیا په آزاد هوا کې هلته هغه عصبي ناروغان تړل، بیا چې حکومت سره مخالفت کړی دی. او بل بیا دغه اصلي کرکټره چې ده د دې داستان، هغه هم په حقیقت کې د دې زیارت له ماحوله سوی استفاده کوي، غلطه استفاده کوي. نو دا خو یو قسم ټکونه هم دی په دې د زیارت په کلچر باندې، او زیارت ته په تګ راتګ باندې. نو څنګه دغه تاسو هغه اخلاص او دغه داستان یو څه تفاوت نه سره لري؟
جلالي بابا خپل او ورسره په څنګه یو بل زیارت د شاکیک په نوم، دغه خلک تاریخي لحاظ ویل کېږي چې دا هم له افغانستانه تللي دي، او موږ به سیالته ورتلوم، موږ هم افغانان وو. ډیری خلک دغه لیونیان یا دغه رواني ناروغان سره وړل کېدل، دوی کوم ډیری افغانان دي، دغه سیمه خلک ډیر کمی. نو دا خوده خو اوس هغه موږ سی له یو سم کار نه ناوړه استفاده کوو یا سو استفاده کوو، هغه بیا بل مشکل دی چې هغه حل غواړي، او د هغه د حل لپاره نورې لارې چارې دي.
اولا د داستان سره تعلق نه لري. ډاکټر صاحب زغم، په دنیا کې د کره کتنې مختلفې طریقې دي، تاسو خپله پې پېژئ. یوه هم پکې د فیمینیزم لاره ده. فیمینستان وایي چې د انسان ټولنیز واقدارو ته، ټولنې ته، کلچر ته، فرهنګ ته، ادبیاتو ته معمولا له مذکرو سترګو لیدل سوي دي. هر څه د نارینه له سترګو جاجول کېږي او ارزښ یې تعیینېږي. نو دوی لدی سره مخالفت کوي که لدی نظر دی فیمینیست له نظر دی داستان ته وګورو دغه جلی چې ده دا په حقیقت کې عصبي تکلیف نه لري او ځان په لیونتو باندې ولای دی او دا په نارینه ټولنه کې یو هغه تور دی چې ډیر وخت په ښځو لګول کیږي چې دا سیدا پیریانی نه ده او دا لیونی نه ده او دا هسې ځان داسې اړولی دی که دې فیمینیست له نظره ورته وګورې په دې داستان کې یو څه د ښځو په حیثه کې بدبیني نشته
په ښځو کې تر نارینه وو یو څه زیاته لیدل کیږي دا هستریا خو علت یې دا ده چې په ښځو باندې فشار ډیر دی تر نارینه وو او دا ناروغي بیا په نارینه وو کې په هغو کسانو کې لیدل کیږي چې مثلا په عسکرو کې یو عسکر چې غواړي له جبهې وتښتي له جنګ ځان بچ کړي ځان په همداسې ناروغۍ اچوي او څنګه چې تاسو ویل دا خبره یوازې په عام خلکو کې نه ده حتی زموږ اکثر ډاکتران هم داسې ناروغانو سره همداسې چلند کوي ما په خپله لیدلی دي چې همداسې ناروغانې چې راځي د استریا ناروغانې او ډاکترانو همدومره اورېدلی وي چې دغه ناروغه تمارز کوي په داسې حال کې چې دا تمارز نه دی د دې ناروغۍ یو اړخ شعوري دی بل اړخ لاشعوري دی ان هر څه په خپل لاس کې نه وي اصلا د دې ناروغۍ هغه میکانیزم دا دی چې وایي روحي فشارونه په جسمي اعراض بدلیږي مثلا ناروغ احساس کوي چې د زړه تکلیف لري زړه درد کوي په داسې حال کې چې ټول معاینات ورته اجرا کیږي زړه یې روغ رامټ وي هېڅ تکلیف نه لري مګر دغه احساس هغه په واقعیت سره کوي
یعنې تاسو وایئ چې ډاکتران هم په ځای دي چې د ساینس ومني د حقایق ومني یو قسم هغه په کلچر کې چې کوم ډول تصورات موجود دي
دا خبر هم شته او بل دا چې ډاکتران آسانه لار لټوي دوی غواړي چې بس دومره وکړي چې دا ناروغ بیرته یو څه نارمل حالت ته راوګرځوي هم ځان غټ کړي چې دا ما خو دا مریضه جوړه کړه او هم ځان له شره خلاص کړي د ستونزې حل ډیر وخت غواړي پوه غواړي ارواپوهنه غواړي چې موږ نه لرو اکثرا
ډاکټر صاحب زغم په دې قصه کې جغرافیه ته ډېره توجه شوې ده د هغه جلالي بابا د زیارت ماحول چې دی کروندې چې هلته دي د آب و هوا شرایط لارې په افغاني قصو کې معمولا دغسې جغرافیایي شرحه نه وي خو د سید صاحب په داستان کې دا شایسته او په اردو ادب کې په اردو افسانو کیسو کې دغه شی ډېرې جغرافیه او څه شرحه کوي هم لوستونکو له معلوماتو خوند اخلي هم یو قسم سیټنګ هغه ځای سامان هغه مکان او چاپیریال معرفي سي چې له قصې سره غوټه دی او هم زه فکر کوم چې په رښتیا غونډیتوب کې ډېر لوی نقش لري د سړي باور وسی چې هو نو دا خو بخیر دقیق ادرسونه راکوي ډېرې دقیقې خبرې دي دا به بالکل همداسې سی وي چې طبعا په یو قصې باندې باور ونه کړي چې داسې به سی وي اثر هم نسي در باندې کولای په اسانه باندې دغه تخنیک تاسو
څنګه معلومی شي زګومان کوم چې زموږ په لیکوالو کې استاد سعدالدین شپون دغه کار له پخوا کوي دغه هر کیسه چې سړی وګوري ځان په مغه محیط کې احساسوي او کله چې لوستونکی په مغه محیط کې ځان احساسوي هغه څه چلته تیریږي هغه په ښه توګه درک کولی شي مثلا استاد شپون چې د سالنګ کیسه کوي په شنټاغي کې وایي چې دا د تونل خوله لکه د مړي مخ چې په کفن پوښل شوی په واورو کې دغسې ښکارېده ویره پیدا کوي او دا همداسې یوه صحنه ده چې دغه کرکټر له یوې سختې ستونزې سره دلته مخ دی چې د مرګ خطر یې شته او دغه توصیف چالته استاد له دې منظرې کړی د سالنګ د لسیمې څخه دا په خپل هم دغه د ویرې وحشت د مرګ وحشت او ویر په سړي باندې محسوسوي نو دا لیکوال سره مرسته کوي چې هغه څه چې غواړي هغه کوم اثر چې غواړي چې په لوستونکي پرې بسي هغه په اسانۍ سره کولی شي
ښاغلی نور محمد سعید تاسو تر اوسه څو کیسې لیکلي دي لنډې کیسې
ما به یو له 1500 تر شلو پورې لنډې کیسې لیکلي
او د دې ټولې پښتو کې لیکلي دي که د اردو کې هم لیکلي دي
نه زه لیکل همیشه په پښتو کې کوم
په کراچۍ کې سوي د دې اردو ژبې یو ادبی انجمنونو ته د تګ راتک او یعنی د هغو لیکوالو سره د رابطه وه که نه وه
هو له هغو سره رابطه وه او په څنګ کې هلته موږ د پښتو ډیر ښه مجلسونه لرو او ادبی انجمنونه لرو بیا موږ هلته غونډې کوو ناستې کوو او لکه څنګه چې دلته په افغانستان کې یا په پېښور په کوټه کې کیږي همدغسې ادبي هڅې هلته کیږي کتابونه چاپ کیږي
څو کاله کیږي چې لنډې کیسې لیکې
زه 4-5 کالونه راهیسې لیکل کوم په دې لیکلو کې بیا نو لنډې کیسې هم لیکم یو نیم ګډمات شعر هم لیکم او په څنګ کې مقالې او دغسې شوینم لیکم
راپورتاژونه هم لیکم ډاکټر صاحب زغم څنګه په کیسه باندې څه ورستی تبصره لري څه
او هغه یو پښتنه چې تاسو له سید صاحب څخه وکړه چې سره له دې چې د زیارتونو ته درناوی لري مګر په لیکنه کې داسې خبرې هم شته چې له دغه درناوی سره په ټکر کې راځي. زه وایم چې واقعبین لیکوال باید دغسې وي، هغه که کومه خبره د ده له شخصي انګیرنو سره په ټکر کې هم وي خو واقعیت وي هغه باید وکړي. ما ته د فروید یوه خبره رایادېږي، هغه دا د سګرټ د څکولو په باره کې لیکلي وو چې د انسان په شونډو کې وایي چې د جنسي خوند اخیستنې یوه توم نشته په فطري ډول، وایي په هغو کسانو کې چې په ماشومتوب کې همدغه د شونډو د جنسي خوند اخیستنې هغه احساس ډېر پیاوړی وي هغه په لویه نه کې سګرټ څکوي. په داسې حال کې فروید په خپله په ورځ کې تر شلو زیات سګرټ څکول، یعنی ده د پروا نه ده کړې چې زه خو هم سګرټ څکوم اوس به ما پورې خلک دا وایي چې والا په ده کې هم دغه ستونزه شته. او سعید صاحب هم زما په نظر یو واقعبین لیکوال دی ځکه یې واقعیتونه ویلي دي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
یو نوې څېړنه ښیي چې تر نارینه وو ښځې د ملامتۍ او د وجدان د عذاب احساس ډیر کوي. په دې اړه ریپورت مخفي عزیزی لولي.
په اسپانیا کې د یوې نوې ترسره شوې سروې مطابق د وجدان د عذاب احساس له عمر او جنسیت سره ارتباط لري. د فرانس پریس اژانس له راپور سره سم په اسپانیا کې یو نوې سروې ښیي چې ښځې نسبت نارینه وو ته د وجدان عذاب ډیر احساسوي. دغه سروې وایي که یو نارینه بل څوک وځوروي او بل څوک ورنه په تکلیف شي نو دومره ځان ملامت نه ګڼي لکه یوې ښځې ته چې د بل چا د ځورولو په نتیجه کې د ځان د ملامت بللو احساس ورپیدا کیږي. څېړونکو ته دا پته هم لګېدلې ده چې نسبت نارینه وو ته ښځې په لږ عمر کې د وجدان عذاب احساسوي. ښځې لا ډېرې ځواني وي چې د بل چا له ځورولو هومره ځورېږي، لکه نارینه چې په 40-50 کلنۍ کې د بل چا په ځورولو باندې د ملامتۍ احساس کوي. د څېړونکو په نظر د وجدان د عذاب په احساس کې د نارینه وو او ښځو ترمنځ د تفاوت علت دا دی چې ټولنه له ښځو دا توقع ډېره لري چې باید بد ونه کړي، خو له نارینه وو یې دغه توقع یو څه کمه ده. دغو څېړونکو دا هم ویلي دي چې ښځې چې کله ځوانې وي، مثلا په 24 کلنۍ کې، نو که بل څوک ورنه آزار شي، له آزار شوي کس سره د خواخوږۍ احساس نسبتا ډېر کوي، خو کله چې عمر ډېر شي نو هله د بل چا د ځورولو په وخت اول دا فکر ورلویږي چې حسینه د دې کار عاقبت راته بد نه شي او حسینه چې دغه بد کار مې وجدان په تکلیف کړي.
په سعودي عربستان کې یوې محکمې یوه سړي ته د شپږو ښځو د لرلو په جرم جزا ورکړې ده. نور حال با وشما رشیدی را کړی.
د سعودي عربستان په جیزه کې یوې محکمې د دغه هیواد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې یو غړی د شپږو ښځو د لرلو په جرم د 140 دورو په وهلو محکوم کړ. محکمې د ته د هرې ښځې د لرلو په وجه 140 دورې سزا ټاکلې ده. په دې سربیره محکمې امر کړی دی چې دای به د قران کریم دوه سپارې له یاد زده کوي او د راتلونکو 5 کلونو لپاره به نه نورو ته د جمعې د لمونځ د ورکولو اجازه لري او نه به په جماعت کې واس کولای شي. دغه سړی قاضي ته ویلي دي چې زه په دې خبر نه وم چې په اسلام کې له شپږو ښځو سره واده کول منع دي، خو قاضي د عذر نه دی منلی. د سعودي عربستان د الوطن ورسپانې له لیکنې سره سم دغه سړی د سنګسار د جزا له خطر سره مخامخ و، ځکه چې په شریعت کې هغه سړی سنګساریږي چې واده یې کړی وي او بیا هم زنا کوي. خو د دغه مجرم د دوسیې قاضي شیخ سلمان بن یحیی الودني وایي چې موږ داسې څرګند شواهد نه لرو چې د ده په زنا دلالت وکړي، نو ځکه خو له سنګساره بد شو او د درو سزا ورته واوروله شوه. د دغه سړي درې ښځې سعودۍ دي او درې یمنۍ. د ده یو بله دوسیه دا ده چې دوه یمنۍ ښځې د سعودي عربستان د داخله وزارت له اجازې پرته په نکاح کړي دي. د سعودي عربستان له قوانینو سره سم که هر سعودي یا هر سعودۍ له خارجي یا خارجي سره واده کوي نو باید د دغه هیواد له داخله وزارت اجازه ترلاسه کړي. قاضي شیخ سلمان وایي چې د امر بالمعروف د ادارې د دغه برطرف شوي غړي د بې اجازې ودونو دوسیه به جلا څېړل کیږي او د دې خطا په خاطر به بېله جزا ویني.
د تیرې اونۍ په ازادي راډیوي مجله کې مو د ساینس فکشن د تعریف او تاریخچې په باره کې خبرې واورېدلې. دا ځل استاد نجیب منلی په دې رڼا چي چې د ساینس فکشن لیکوال له کومو موضوعاتو سره سروکار لري او د ده د کار ساحې کومې دي.
د ساینس فکشن ساحې ته اوس راځو. ساینس فکشن لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړله په لسګونو واړه واړه مختلف ژانرونه لري چې په هغې کې د نورو سیارو ته سفر په خپل پزمکه د نوو ټکنالوژي ایجاد چې دغه په نتیجه کې د انسان په ژوند کې ځینی تغیرات راځي، په زمان کې سفر چې دا هم یو ډیره مهمه موضوع ده او د فلسفي لحاظه ډیره مهمه موضوع ده، په زمان کې سفر یو ډیر مهم فلسفي سوال ایجاد کړی دی چې تقریبا د 500 کالو راهیسې علمي ټولنه په دې باندې مصروفه ده او فلسفي ټولنه په دې باندې مصروفه ده. هغه تیر وخت ته د سفر خبره ده. کیسه داسې ده چې یو څوک یو ماشین جوړوي، تیر وخت ته ځي او په تیر وخت کې د خپل نیکه سره مواجه کیږي. په یو مسله باندې دوی سره جنجال راځي، د خپل نیکه وژني. نو که د خپل نیکه وواژه، د پلار نشي پیدا کېدلی. چې پلار پیدا نشو دی نشي پیدا کېدلی. چې دی پیدا نشو دی په مزي کې سفر نشي کولی. که په مزي کې سفر ونه کړ خپل نیکه نشي وژلی. چې خپل نیکه ونه واژه د پلار پیدا کیږي. چې پلار پیدا شو دی پیدا کیږي. چې دی پیدا شو دی په مزي کې سفر کولی شي نو خپل نیکه وژلی شي. دی ته د نیکه تناقض وایي چې د ساینس فکشن یوه ډېره ستره برخه تشکیلی او په دې وروستۍ نیمه پیړۍ کې ډیرو فیلسوفانو په دغه مسله باندې کار کړی دی او ځینې نظریات وړاندې کړي دي
او لیکوالو هم قصې پې لیکلي دي
د نویو ټکنالوژیکو وسایلو په مرسته هوښیار ژوند یا آیونو سایکالوجي په نامه باندې دغه برخه هم په دې کې شاملېږي. د رڼا تر سرعته سریتر نقلیه وسایل چې دا هم زموږ علم نه مني مګر د تیوري د لحاظه یو ممکنه خبره ده. نو په دې خاطر دا هم په دې ډله کې راځي. روبوټونه چې جوړیږي او روبوټونه څنګه کولای شي چې په ټولنه کې حساس نقش ولوبوي دا هم د ساینس فکشن یو ډیره حساسه موضوع ده.
یو وخت مې یو ساینس فکشن قصه لوسته وه په هغه کې زر کاله نورم تیری په دنیا باندې، بیا نو په پاریس کې یو جشن، نو بیا جشن ته د عسکر تیریږي خو دا عسکر کوم لیډر ته نه تیریږي بلکې یو ماشین ته تیریږي.
همدغه راز یوه کیسه چې ما پښتو ته ژباړلې ده او د فرانسوي لنډو کیسو په هغه مجموعه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې چاپ کړې ده، د چترې تر عنوان لاندې په هغه کې راغلې ده. هلته هم ښارونه دي چې روبوټونه یې کنټرولوي او د انسانانو ژوند د هغوی لخوا تر څار لاندې نیول کېږي.
خو که یوه خبره وکړم استاد منلی، ځینې خلک وایي چې ساينس فکشن کیسې له هغو ملکونو سره ډیر تعلق لري چې ساينس پکې ډیر مخته تللی دی. خلک د ساينس پیسې کې تخیل هم ډیر لري او په دې وروسته پاتې وطنو کې چې ډیر ابتدایي شیان له خلکو ته ناشنا دي، د ساينس فکشن کیسې ډیره ګټه نه لري او ډیر ممکن په ټولنه کې توجه هم جلب نه کی. تاسو یو نظر ستا، تاسو دا نظر څومره سم ګڼئ څومره ناسم ګڼئ؟
دا نظر سل په سلو کې ناسم دی، ځکه چې نن نړۍ ته د یو کلی په سترګه کتل کیږي. که ستاسو په یاد وي همدغه دوه کاله مخکې په کابل کې اوازه خپره شوه چې چا داسې یو کمپیوټري وایروس جوړ کړی دی چې د تلیفون زنګ درته راشي او ته تلیفون غوږ ته وېسې نو ستاد غوګون نوینه بیږي. دا په خپل د ساينس فکشن یو کیسه ده. زمونږ خلکو په دې باندې باور وکړ. د دې معنا دا ده چې دوی ساينس په کافي اندازه په خپل ژوند کې داخل بولي او په کافي اندازه ساينسي تحولاتو ته دوی په واقع بینانه ډول ګوري چې دغه سی یو خیالي شی هم دوی لپاره معقول ښکاري. نو زمونږ ټولنه چې ساينس فکشن نه مانی بربای کوم ټولنه مانی. څلوېخت یا 50 کاله مخکې آرسن ویلس یو د سینما کارګردان او لوبغاړی دی امریکایي، هغه یو رادیو پروگرام جوړ کړ. په دغه رادیو پروگرام کې د اعلان وکړ چې د بهرنیو سیارونو خلک راغلي دي او نیویارک اشغال کړی دی. همدغه پروگرام په نیویارک کې داسې یو همهمه جوړ کړ چې د بلوا حالت ته نږدې شوله، یعنی په هغه وخت کې د امریکا خلک د دغه سی خبرې منلو ته آماده وو. نو د دې خبرې او د دې خبرې ترمنځ چې یو جګړه کیږي، یو بلوا کیږي، یو شورش کیږي، هیڅ فرق نشته. دوه د خلکو لپاره منلي دي، د منلو وړ دي او په دې اساس باندې موږ کولای شو چې په افغاني ټولنه کې هم ساينسي کیسې ولیکو. البته زمونږ د خلکو لاسرسی یو لړ ساينسي او تخنیکی واقعیتونو ته په هغه اندازه نه دی چې د غربي نړۍ دی. نو دلته افغان لیکوال باید دې ته فکر وکړي چې هغه څه خپل ټولنه ته وړاندې کوي د دې د ټولنې لپاره د منلو وړ ووسی،
یا د پوهیدلو وړ ووسی.
مثلا په نانو ټکنالوژي باندې یا په هغه ټکنالوژي باندې چې په هغه کې ډېری وړې ذرې استعمالېږي، کمپیوټري ذرې یا ډیر وړ کمپیوټر نه استعمالیږي. که په دې اساس باندې یو کیسه څوک لیکي د هر چا دپاره د منلو وړ ده. که چیرې مونږ د لرڼا نه تر سري حرکت په باره کې په خارجي دنیا په اړه ځینې خبرې لیکو، شاید چې دا چا دپاره د پوهې وړ نه وي، ځکه چې د رڼا سرعت یو څه مکتبي پوهه غواړي.
او په اروپا کې چون هلته علم عام دی، عالي تعلیمات هم ډیر دي، نو که یو سړی په ډیره خاصه ساینسي ساحه کې هم ساینس فکشن لیکي، ممکن لوستونکي ولري، یو محدود ساحه لوستونکي خو به ولري. خو د افغانستان غوندې ټولنه کې چې ځینې پیچلي علوم بیخي حتی نومې نه اورېدل کېږي، بیا به دلته نو خامخا پیچلی، ځکه مخاطب به ونه لري، لوستونکی به ونه لري،
لوستونکی به ونه لري. او دا عین خبره موږ په طبي ژوندانه کې هم کارولی شو. که چیرې په افغانستان کې د سټاک مارکیټ په باره کې او د سټاک مارکیټ د ستونزو په باره کې څوک یو ناول یا یوه لنډه کیسه لیکي، دغه کیسه کېدای شي چې لوستونکي ونه لري، ځکه چې موږ په افغانستان کې سټاک مارکیټ نه لرو. په داسې حال کې چې دا د دنیا د اقتصاد تر ټولو عمده ماشین نن ورځ سټاک مارکیټ دی، یا د اسهامو خرڅونه او اخیستنه ده.
استاد منلی، د ساینس فکشن پیسه کې یوه بله خبره، ځینې کسان دا وایي چې ساینس فکشن د علمی تخیل له ودې سره مرسته کوي، خصوصا که کوچنیانو ته د ساینس فکشن کیسې ولیکل سي، له دوی نه ممکن په آینده کې داسې کسان جوړ سي چې اختراعي به وکړي او د دوی هغه علمي او ذهني صلاحیتونه به وغوړي شي. ورسره له دې نظره هم ورته کتل کیږي، یعنی دا یو قسم عملي فایده ده، له ادبیاتو بېله یوه برخه ده. آیا دغه اړخ هم د توجه وړ دی؟
زه د ادبیاتو په جوړونکي نقش باندې باور نه لرم.
له لویه سره
هیڅ کله ادبیات انقلابونه منځته نه راوړي، که هغه ټولنیز انقلابونه وي، که هغه علمي انقلابونه وي. مګر ادبیات کولی شي چې د علمي مفاهیمو، د ټولنیز مفاهیمو، د سیاسي مفاهیمو په خپرولو کې مرسته وکړي. نو دا نش ویلی چې د ساینس فکشن په پراخه پیمانه واردول به افغانستان ته دا فایده ولري چې افغانان به د مخې عالمان شي، دا خبره فکر کوم چې عقل نه مني. مګر دا خبره یو واقعیت دی چې د ساینس فکشن د لارې مونږ کولای شو چې ځینې شیان خپل ټولنې ته ور وپیژنو. دا داسې شیان دي چې شاید عملا موجود واوسي یا په لږ تفاوت سره موجود شي،
یعنی د علمي تخیل په وده کې مرسته کولای شي.
د علمي تخیل په وده کې هم علم تر ساینس فکشن ډېره مرسته کوي. په حقیقت کې ساینس فکشن د ننني علم سباتنی حالت دی. تر څو چې ننني علم سړي ته نه رسېدلی، سباتنی حالت نشي تصور کولی. نو اول د علم رایجیدل شرط دی، او دغه وروسته بیا ساینس فکشن د علم پر رڼا کې وده کوي. علم د ساینس فکشن پر رڼا کې وده نه کوي.
د هند لارښود مهاتما ګاندی دا خبره مشهوره ده چې د یو قام اخلاقي سویه لدی معلومولی شو چې دوی له حیواناتو سره څنګه چلند کوي. په اوسنۍ دنیا کې له حیواناتو سره د بیرحمی په مقابل کې حساسیت ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی. مخفي عزیزی په سنگاپور کې د یوې پیشو د وژلو په اړه ریپورت راوروي.
په سنگاپور کې یو سړی د پیشو د وژلو په تور محاکمه او په لس اونیو بند محکوم شو. دغه سړی زمزم اسماعیل نومیږي او یو څلوېښت کلن دی. زمزم اسماعیل د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ یوه پیشو دوه ځله په شدت سره په دیوال ووهله او ویې وژله. دغه پیښه یوې ښځې ولیده، او نه یوازې پولیسو بلکې له حیواناتو سره د زور زیاتي د مخنیوي ادارې ته یې هم راپور ورکړ. په سنگاپور کې له حیواناتو سره د زور زیاتي د مخنیوي د ادارې مشره میرمن دیر دیماس وایي چې موږ د محکمې د دې فیصلې هرکلی کوو او په دې خوشحاله یو چې د پیشو وژونکي ته یې د لس اونیو بند جزا اورولې ده. میرمن ماس وویل چې په سنگاپور کې ځینې کسان له حیواناتو سره بې انصافي کوي، خو له بده مرغه داسې کسان خورا کم دي چې له حیواناتو سره د نورو په بېرحمیو باندې شاهدي ووایي. نو د شاهدانو د کموالي په وجه له حیواناتو سره اکثره زور زیاتي کوونکي د قانون له منګلو بچ پاتې کیږي. میرمن ماس وویل چې په تیر میلادي کال کې په سنگاپور کې له حیواناتو سره د زور زیاتي 1440 راپورونه ترلاسه شوي وو. دغه اکثره راپورونه د کور له سپي سره د غیر قانوني چلند په باره کې وو. په سنگاپور کې په زنجیرونو باندې د کور د روغ دي سپي تړل یا یې په قفس کې اچول منع دي. د میرمن ماس په وینا تیر کال په سنگاپور کې له حیواناتو سره د زور زیاتی ترګر دوبه د پیخه شلو پیشوګانو ته د زهر ورکولو واقع و.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو. پیسې توسئ.
شین خال دی پزنا پس روشند د پیزان دی ما بلی ونے که ما بلی ونے کستا خایست د گل پشان دی ما بلی ونے کستا خایست د گل پشان دی خال دی پزنا پس روشند د پیزان دی شین خال دی پزنا پس روشند د پیزان دی ما بلی ونے که ما بلی ونے کستا خایست د گل پشان دی ما بلی ونے کستا خایست د گل پشان دی خایست سے زما زړګی قربان دے ستا کلی خایست سے زما زړګی قربان دے ما بلی ونے کے ما بلی ونے کے ستا خایست د گل پشان دے ما بلی ونے کے ستا خایست د گل پشان دے